بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران راولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه راواستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې، یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د دوشنبه ورځ د 1399 هجري لمریز کال د لنده د میاشتې دریمه د 1442 هجري قمري کال د ربیع ثانی د میاشتې ومه او د 2006 میلادي کال د نومبر د میاشتې درویشتمه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې لومړی خبرونه اوریدلی شئ. بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ایران سنټریفیوژونو ته د هیگزا پلوراید ګاز پیچکاري کیدل نومیږي. ورپسې به یوه مرکه درته وړاندې شي چې د پاکستان له یوه تلي عالم الدین مولانا غیر حسین غالب سره شوې ده. دغه مرکه د حضرت امام حسن عسکري علیه السلام د مقام په حق له شوې ده. ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام هم لرو، او په اخر کې به د ستاسو له پیغامونو، برېښنالیکونو او لیکونو څخه جوړ هر کله راشه پروګرام درته وړاندې شي. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ایزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې.
قدر من اوریدونکو، سم پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران خارجه وزیر د افغانستان په کانفرانس کې ګډون کوي. ناټو له افغانستان څخه د عسکرو د ایستلو لپاره بیړه نه لري، او د اسرایلو لومړی وزیر عربستان ته ورغلی دی.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمی درته وړاندې کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په کانفرنس کې ګډون کوي. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د باندنیو چارو د وزارت ویاند سعید خطیبزاده په جنیوا کې د افغانستان د 2006 میلادي کال په ویډیو کانفرنس کې د خارجه وزیر محمد جواد ظریف د ګډون خبر ورکړ. سعید خطیبزاده نن دې ته په اشاره سره چې د افغانستان په حکله د جنیوا کانفرنس هر 4 کاله وروسته ترسره کیږي، ویل د جنیوا د کانفرنس د بحثونه 44 په افغانستان کې د سولې او د ثبات د ټینګېدا او د پراختیا د رامنځته کولو لپاره د هیوادونو ژمنه کول دي. د ایران د خارجه وزارت ویان خطیبزاده بیا وویل، د جنیوا د روان میلادي کانفرنس د کورونا ویروس له کبله د محدودیتونو په خاطر د ویډیو کانفرنس لارې د شپږشتو هیوادونو او د 2 نړیوالو موسسو په ګډون سره جوړیږي.
امریکا د جنگ د ختمولو لپاره د پاکستان د ژمنې ملاتړ کوي. تسنیم خبری آژانس وایي د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوکه ورکوونکو څرګندونو کې وویل، د ولسمشر ټرمپ حکومت په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره د پاکستان د ژمنو ملاتړ کوي. خلیلزاد زیاته کړه، هر کله چې په افغانستان کې د سولې او د اوربند د ټینګېدا لپاره کوم ګام پورته کیږي، نو د امریکا حکومت یې ملاتړ کوي. د امریکا د ځانګړي استازي خلیلزاد دغه څرګندونې په داسې حال کې دی چې واشنگټن د سولې د خبرو په بهیر کې کارډنګونې کوي، او امریکا په افغانستان کې د جنگ په ختمولو او د امنیت په تامینولو باندې هیڅ اعتماد نه لري، ځکه چې نور په دغه هیواد کې د خپل پوځي شتون د دوام لپاره هیڅ توجه نه ویني. دا په داسې حال کې دی چې امریکا په افغانستان باندې حمله او د ترهګرو ډرو په ملاتړ کولو سره په خپل په دغه هیواد کې د جنگ او د نخټې اصلي عامل ده.
ناتو له افغانستان څخه د وتلو لپاره بیړه نه لري. زمون خبريال وايي د ناتو مشر ینس ټولټنبرګ په افغانستان کې د امریکا د پوځیانو د شمیر د کمولو لپاره د واشنگټن فیصلې ته په اشاره سره ویل د ناتو متحدان له افغانستان څخه د پوځیانو د ایستلو لپاره بیړه نه لري. هغه د هالیفیکس د نړیوال امنیت په ودانۍ کې ویل د امریکا دریز روښانه دی او واشنگټن نیت لري په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر له 4500 څخه کابو 2500 عسکرو ته کم کړي. د ناتو مشر ینس ټولټنبرګ بیا وویل افغانستان څخه د عسکرو په بیړې سره د ایستلو په بڼه کې ممکنه ده خپلې ټولې بریاوې له لاسه ورکړو او دا یوه خطرناکه پروژه ده. هغه بیا ټینګار وکړ موږ په افغانستان کې یو چې ډاډ ترلاسه کړو دغه هیواد به نور هیڅکله د نړیوالو ټیرورستانو لپاره په امن ځای بدل نه شي.
په غزنی کې یو پلار خپل لور او د لور مین وژلی. زموږ خبریال وایي د افغانستان د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې یو پلار دوه کسان وژلي چې په دې کې یو یې د خپل کورنۍ غړي شامل دی. د غزنی ولایت د ویاند واحد الله جمعزاده تهران ته راډیو ته وویل چې تېره ورځ د جاغوري ولسوالۍ د چال په سیمه کې یو کس لومړی د خپل لور مین وژلی او ورپسې خپل لور هم وژلی ده. نوموړي وایي وروسته قاتل له سیمې وتښتید خو له څو ساعتونو وروسته بیا امنیتي ځواکونو یاد کس نیولی. باید وویل شي چې په افغانستان کې دې ته ورته ډېرې پېښې کېږي چې اکثر یې د نجلۍ د کورنۍ د غړو لخوا ترسره کېږي.
په افغانستان کې په ننګرهار ولایت کې اتو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وختې ده. نور تفصیل زمون خبریال آصف شنواری راکوي.
لږ تر لږه اتو تنو وسلوالو طالبانو ته په ختیځ ولایت ننګرهار کې مرګ ژوبله واوښته. د ننګرهار د والي ونه تاوله خوګیاڼۍ وایي د ملي امنیت ادارې ځانګړو ځواکونو د دې ولایت په خوګیاڼیو او بټیکوټ ولسوالیو کې پوځي عملیات ترسره کړي چې پکې د نوموړي په ونه دوه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي او دغه راز د هغوی یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. د والي ونه ول په دې عملیاتو کې ملکي وګړو او امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده رسېدلې او ګڼ شمېر سیمې د هغوی لښتونه پاکې شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بل پلو د ننګرهار ولایت په تورخام سرحدي خارګوټي کې د افغان او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ د لفظي شخړې له امله د څو ساعتونو لپاره د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ او بارلونکو موټرو پر مخ وتړل شوه. په تورخم کې د افغان پولیساتو چارواکو وایي چې پاکستاني نورې غوښتل د ډیورنډ پولې ته څیرمه نوي تاسیسات جوړ کړي چې دوی یې ممانعت وکړ. د ننګرهار د والي ونه تاوله خوګیاڼۍ وایي د افغانستان د ملي امنیت شورا یو لړ پویا پلاوی د دې پیښې د څیړنې په موخه جلال آباد ته راستولی دی. په تورخم کې د افغان او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ دا لفظي تاوتریخوالی داسې مهال رامنځته کېږي چې تېره ورځ د پاکستان لومړي وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کېدو او ترنګلتیا د له منځه وړلو په موخه کابل ته سفر کړی و. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
دا خبرونه له تهران راډیو نه اوري. ایران د یمن د کړکېچ په سیاسي حل ټینګار وکړ. مهر خبری آژانس وایي په یمن کې د ایران سفیر حسن ایرلو د یمن د ملي ژغورنې د حکومت له خارجه وزیر هشام شرف سره په کتنې کې په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې د یمن کړکېچ پوځي حل لاره نه لري وویل. ایران د سیمې د ملتونو د ګټو په لړ کې چې په یمن کې صلح او ثبات رامنځته کوي د ګاونډیتوب د اړیکو د رامنځته کېدا او د ملي پخلاینې او د پراخ بنسټ سیاسي حل د تحقق او پرځایش لپاره د ټولو په کار اچول شوي هڅو ملاتړ کوي.
د اسرائیل لومړی وزیر سعودي عربستان ته ورغلی. زمون خبریال راپور کړی سهونیستي سرچینو په سعودي عربستان کې د امریکا د خارجه وزیر مایک پومپیو لشتون سره په یو وخت ریاست د سهونیست رژیم د لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو او د جاسوسۍ ادارې موساد د ځینو چارواکو د پټ سفر خبر ورکړ. د سهونیست رژیم حارث ورځپاڼې نن راپور ورکړ د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ریاست په سفر کې د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان او د امریکا له خارجه وزیر مایک پومپیو سره کتنې کړي دي.
د یمن عسکرو په جده ښار کې د تیلو په تاسیساتو برید کړی. المسیره ټلویزیون راپور ورکړ د یمن د پوز بیاند او ولسی کمیټو د سعودي عربستان په جده ښار کې د تیلو د شرکت ارامکو په یوه مرکز د توغندوي حمله خبر ورکړ. د یمن د پوز بیاند یحیا سری نن ټینګار وکړ د هیواد د پوز د توغندوي چارو ځواکونه بریالي شول. د قصدو په نوم یوه توغندۍ سره د سعودي عربستان په جده ښار کې د تیلو د ارامکو شرکت د تیلو د ویشلو په یوه مرکز برید وکړي. یحیا سری وویل د یمن قص دوه په نوم توغندۍ په بریالیتوب سره په هدف ولګېده او د برید ځای ته یې په چټکتیا سره امبولانسونه او د وروژنې ګاډي واستول شول.
د امریکا ولسمشر یوه وکیله له کار څنګ تکړه فارس خبری اژانس راپور کړی. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتو کمیټې په یوې خبر پاڼه کې وویل د ولسمشر د حقوقي وکیلانو د ټیم یوه غړي سیډنی پاول نور د انتخاباتو د کمیټې غړي نه ده. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتو کمیټې په دغه بیانیه کې دعوه کړه د سیډنی پاول د حقوقي عریضې په شخصي ظرفې سره ترسره شوې دي. دا په داسې حال کې دي چې د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو د رایو په شمیرنو باندې اعتراض کې د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمیټې ډیر شکایتونه د ټرمپ د شخصي وکیل روډي جولیانی سیډنی پاول او د نورو وکیلانو لخوا تنظیم شوي او محکمو ته وړاندې شوي دي.
ارمنستان له آذربایجان جمهوریت ماتې خوړلې ده. قفقاز خبری آژانس راپور ورکړی د ارمنستان ولسمشر آرمین سرکیسیان ایروان د قرباغ په جنگ کې د آذربایجان جمهوریت په مقابل کې اصلي بایلونکي وباله. هغه له اروات مجلې سره په مرکه کې اعتراف وکړ، موږ په تیرو کلونو کې ونتوانېدو داسې پوز جوړ کړو چې وکولای شي په قرباغ سیمه کې د آذربایجان جمهوریت د پوز په مقابل کې مقاومت وکړي او هغوی پوځي تجهیزات او روزنه ولري. د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیسیان ډاګینه کړه، موږ نه یوازې د جنگ په میدان کې ماتې وخوړله، بلکې په تیرو کلونو کې په قرباغ سیمه کې د نفوسو نه زیاتېدل هم په خپله یوه ماتې وه.
د میریلینډ ولی د امریکا په ولسمشر نیوکه وکړه. هیل خبری سایټ راپور ورکړی دی د امریکا د میریلینډ ایالت د ریپبلیکن ګوند ولی یا ګورنر لاری هوګان د ولسمشر ټرمپ په سیاستونو باندې نیوکې سره هغه ته وویل د ولسمشر په انتخاباتو کې خپله ماتې ومني. لاری هوګان چې د امریکا په ولسمشر باندې یو جدي نیوکه کوونکی ګڼل کېږي نن په ټویټر انټرنیټ پاڼې باندې د ټرمپ په وروستي پیغام باندې نیوکې سره په هغه غږ وکړ جو بایډن د امریکا د نوي ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژندي.
د امریکا د ولسمشر اقدامات د کودتا لپاره هڅه ده. زموږ خبریال وایي د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټون د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجو د لغوه کولو لپاره د ولسمشر ټرمپ په اقداماتو باندې د نیوکې په ترڅ کې وویل دغه اقدامات د کودتا لپاره له تاوتریخوالي پرته هڅه ده. جان بولټون له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې د امریکا د ریپبلیکن ګوند په مشرانو غږ وکړ چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته د ولسمشر ټرمپ د نه منلو وړ کار چارونه او په دغو ټول ټاکنو کې د هغه ماتې نه منل وغندي. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټون ولسمشر ټرمپ په سړکونو کې د یوه بلوا کوونکي په توګه وباله. بل خبر دا چې د امریکا ولسمشر ټرمپ د خپل ګوند د ملاتړو لخوا تر دباو لاندې ورغلی چې د ولسمشر د نتیجو له چلن سره مخامخ کولو لاس واخلي.
او ترکیه له داعش سره د مبارزې دا وکړه. ټی آر ټی خبری آژانس راپور ورکړی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې د خپل هیواد د پوزیشنون په توجیه کولو سره ادعا وکړه. انکرا د ناټو یوازینی غړی هیواد دی چې په سوریه کې له داعش ترهګرې ډلې سره جنګیږي. په سوریه کې له داعش ترهګرې ډلې سره د مبارزې په هکله د ترکیې دا په داسې حال کې ده چې له دغه تکفیري ترهګرې ډلې سره په مقابلې کې د ترکیې ستراتیژي دوه ګونه ده، ځکه چې ترکیې له دې مخکې د عراق او د سوریې د قانوني او د جایزو حکومتونو د نسکوراو لپاره د دغو دوو هیوادونو په جنګونو کې د داعش ډلې په ملاتړ کولو سره د دغه ډلې ژوبل کسان په خپل هیواد کې مالجه کول. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
قدرمن اوریدونکو د ایران سنټریفیوژونو ته د هیگزافلوراید غاز پیچکاری کېدل زموږ د تبصرې نننۍ ورځ نوم دی. د ایران اسلامي جمهوریت د 2019 میلادي کال د مئی د میاشتې په اتمه نیټه له اټومي تړون د امریکا له وتلو یو کال وروسته او په اټومي موافقې کې د ایران د ګټو د تضمین لپاره د اروپا د وړاندیز شویو لارو چارو د ناکارندوالي له ثابتېدا وروسته فیصله وکړه د اټومي تړون د شپږویشتمې او اوویشتمې مادې پر اساس د خپلو اټومي ژمنو یوه برخه په یو ټاکل شوي وخت کې په 15 پړاوونو کې وځنډوي. په دغو اقداماتو کې د 3.5% په اندازه د پاخه شویو یورانیومو د 300 کیلوګرامه له اندازې اوړېدل، د 4.5% په اندازه د یورانیومو د پخولو د سویې زیاتېدل، او د تحقیق او د پراختیا فعالیتونو ته د اړوند محدودیتونو ختمول شامل وو. د اټومي ژمنو په خپله خوښه د اجرا د درولو د 15 او نهایي ګام پر اساس د ایران اسلامي جمهوریت په اټومي تړون کې د خپلو عملیاتي محدودیتونو آخري مورد یعنی د سنټرفیوژونو په شمیر کې محدودیت پای ته ورساوه. همدا اوس د ایران تر ټولو نوي اټومي ګام د هیگزافلوراید یا یو اف سی شپږ ګاز په پیچکاری کولو سره د یورانیمو د پخولو د پړاو پیلول دی. په استرالیا کې په نړیوالو ادارو کې د ایران دایمي استازي او سفیر کاظم غریب آبادی په یوې مرکې کې په دې حقله وویل د ایران په نتنز اټومي مرکز کې به د لومړي نسل په سنټر فیوژنو سربیره د ایم آر آی دو په نوم 104 او یا نوي سنټر فیوژونه د یورانیومو د پخولو کار پیل کړي. د اټومي تړون پر خلاف ورزی کولو کې د امریکا یو اړخیزه او غیر منطقي سیاست او په اټومي تړون کې په خپلو ژمنو د اروپایي هیوادونو عمل نه کولو ایران دغه نتیجې ته رسولی چې باید دغو ژمنو ته انتظار ونه کړي کومې چې عملي کېږي نه. همهغه ډول چې په استرالیا کې په نړیوالو ادارو کې د ایران دایمي استازي او سفیر کاظم غریب آبادی ډاګینه کړې ده، په اټومي تړون کې د بایکاټونو د ختمولو په څنګ کې په بیلابیلو حوزو کې د بایکاټ د ختمېدا د اثارو او اغیزونو نوم هم شته، یعنی دا چې ایران عملا دغه اغیزونه وویني. هغه وویل که چیرې اروپایي هیوادونه د ایران د جبراني اقداماتو د بیرته ستنېدا غوښتونکي دي، حتما باید د بایکاټونو د ختمولو او اټومي تړون ته د انډول د ورکولو له لارې په خپلو ژمنو عمل وکړي. د نړیوالو مسایلو کارپیژان مهدي فضایلي وایي هغه فیصله چې د ایران اسلامي جمهوریت او د ملي امنیت لوړې شورا په تیر میلادي کال می میاشت کې وکړه ډیره سمه، معقوله او د اټومي تړون په چوکاټ کې وه. د ایران اسلامي جمهوریت د ترسره کولو لپاره بیلابیل اقدامات لري، لکه د فردو په اټومي تاسیساتو کې د فعالیتونو له سره پیلول یا د بډایه شوي یورانیومو د زیرمو د اندازې زیاتول او د یورانیومو د پخولو د سویې زیاتول. د ایران د اټومي انرژي ادارې مشر علي اکبر صالح څه مود مخکې د نتنز د یورانیومو د پخولو په اټومي مرکز کې د آی آر شپږ په نوم د دیرشو پرمختللو سانټر فیوژونو په کار د اچولو او د مخکتنې په مراسمو کې وویل دغه نوي سانټر فیوژونه د لومړي نسل د سانټر فیوژونو لس برابره یورانیوم پخولی شي. د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د راپور پر اساس د ایران په نتنز او د فردو اټومي مرکزونو کې د یورانیومو د پخولو فعالیتونه په نوي سانټر فیوژونو سره د 4.5 او له 3.5% څخه په زیاتې اندازې سره چې په اټومي تړون کې یې فیصد ټاکل شوې ده دوام لري.
تهران ریډیو زتمن اوردون کو اوس به د پاکستان یو تلی عالم دین مولانا غیر حسین سره مرکه در تړوندې شي چې د امام حسن عسکری علیه السلام د منزلت په حق لا شوې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مولانا صاحب، د ربیو ثانی د میاشتې اتمه نیټه د یو لسم امام حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د نیکمرغې زوکړې ورځ ده. په دې مناسبت تاسو ته د مبارکۍ په وړاندې کولو سره مهرباني وکړئ د هغه امام د شخصیتی ځانګړتیاو او د هغوی د فضایلو په هکله زموږ اوریدونکو ته خپل نظر راکړئ. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد و آله طاهرین. تر ټولو مخکې تاسو ته او بیا د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د حضرت امام حسن عسکری علیه السلام زوکړې په مناسبت سره مبارکي وایم. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم یولسم جانشین وو او درلسم معصوم دی چې د ربیع ثانی چې د اتم ربیع ثانی 222 کې مدینه کې دنیا ته راغله. امام حسن عسکری علیه السلام سره د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم جانشین دی او هغه شی وظیفه چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم درلوده د هغه حفاظت لپاره د هغه دین حفاظت لپاره امام حسن عسکری علیه السلام هم خپل ژوند خپل ځان قربان کو. امام حسن عسکری علیه السلام القاب کی چې کوم لقبونه دي زکی عسکری ابن رضا سراج خالص. امام حسن عسکری علیه السلام ته عسکری دی کبل وایي چې دا خپل پلار سره له مدینې نه سامری ته راغ او د هغې زمانې کوم حاکم و د هغه زور و جبر له خاطره دا په مسکر کې پاتې شو یعنی په یوه چونې کې پاتې شو. هغې له کبله امام حسن عسکری علیه السلام ته عسکری وایي. امام حسن عسکری علیه السلام امامت چې کوم و هغه شپږ کاله و او د پلار مبارک نوم یې حضرت علی نقی علیه السلام و مور مبارک نوم یې بی بی حدیثه او بی بی سوسن په نوم باندې یادیږي. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام همدی شان ته د کسانو د شاګردانو تربیت هم کړی و. شیخ طوسی 100 کسان د هغه شاګردان ذکر کړی دي. همدی شان ته امام حسن عسکری علیه السلام اهل قلم و ډیر کتابونه او تفسیرونه یې لیکلي دي چې امام سي منسوب دي لکه یو تفسیر القرآن دی او بل چې کوم کتاب دی المنقبه چې دا هم امام حسن عسکری علیه السلام لیکلی وو. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام ژوند په درو حصو کې ویشل کیږي چې 14 کاله په مدینه کې تیر کړی وو او 10 کاله له امامت نه مخکې په سامری کې او 6 کاله یې د امامت دوران وو. امام حسن عسکری علیه السلام بیا په نهم ربیع الاول یعنی نهم ربیع الاول په 216 هجری کې په سامری کې شهید شولو. نو د امام حسن عسکری علیه السلام ټول عمر 23 کاله وو. په اخر کې د امام حسن عسکری علیه السلام له کلماتو نه چې ډیر ښکلي او زرین کلمات دي چې هغه موږ لپاره او مسلمانانو لپاره د لارې و ډیوه دی چې هغه نه لږه استفاده وکړو. امام حسن عسکری علیه السلام فرمایي لیست العبادة کثرة الصیام والصلاة وإنما العبادة کثرة التفکر في امر الله. امام فرمایي چې عبادت یوازې دا نه دی چې زه ډېرې روزې ولرم او ډېر لمنځونه وکړم. ډېرې روزې او ډېر لمنځونه یوازې دا عبادت نه دی بلکې عبادت دغه دی چې انسان د الله په کارونو کې فکر وکړي سوچ وکړي غور وکړي چې همدې کارونو له کبله الله ته ورسیږي. او همدې شان ته یو بل روایت کې فرمایي ان الوصول الى الله عز وجل سفر لا يدرک الا بامتتاع الليل. وایي چې که چیرې یو انسان غواړي د ټولو دغه خواهش وي چې الله ته ورسیږي چې کمال ته ورسیږي نو امام فرمایش کوي چې که وغواړي خدای ته ورسیږي نو دا ډېر اوږد سفر دی چې دغه د شپې عبادت سره انسان ته په لاس رسي. و اخري کې یو قول د امام د ډېر ښه قول دی. امام فرمایي چې قلب الاحمق فی فمه و فم الحکیم فی قلبه. امام وایي چې کوم احمق انسان وي چې کوم ناپوه انسان وي د هغه زړه د هغه په خولی کې وي او کوم عقلمن و حکیم انسان وي د هغه زړه د هغه په خولی کې وي. یعنی دا ډیره غټه خبره ده چې انسان که وغواړو مونږ یو انسان وپیژندو نو د هغه خبرونه د هغه رفتار نه دغه مو پیژندلی شو. د امام حسن عسکری علیه السلام دغه ډیر مبارک ژوند وو چې مونږ لپاره مشعل راه دی. اوس هم چې هغه کوم کلمات دي کوم هغه توصیات دي چې هغه په کتابونو کې د مسلمانانو په ټولو کتابونو کې نقل شوي دي و هغه نه علاوه چې دغه د رسول الله کورنۍ نه یو کس و دی خوشاد دی زوکڑا ټول مسلمانانو لپاره یو برکت دی. او بیا هم په اخر کې تاسو ته او ټول مسلمانانو ته دی مبارک زوکړې په حق لا مبارکي وایم.
ډیر مننه مولانا صاحب غیور حسین غالب چې خپل قیمتي ویناوی دې زموږ اوریدونکو ته وړاندې کړ. مولانا صاحب تربل مرکی مو په پاک لاس بارو خوشاله او سوکاله اوسئ.
خدای په امان. ډیر مننه.
سلام علیکم.
خدای
روتسپانو ته کتنه.
د تهران د پښتو خبرونې خوګو مینوالو او رسپانو ته لکتنې سره یو ځل بیا حامد سیماو سره د خپل ګران ملګري
عبدالماجد دورانی سره
تاسو خدمت حاضر شوه چې د نن ورځې رسپانو ته یو ځغلند کتنه وکړو. هیله ده چې تر پیرا سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
گرانو قدرمنو دوستانو د ورسپانو ته د کتنې پروګرام په سر کې نن د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه راخلو او ګورو چې په خپل نننې ګڼه کې د کومو موضوعاتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. اطلاعات ورسپانه په خپل لومبي مخ لیکلي چې لویدیز باید د برجام یعنی اټمي موافقې د بې قیدو شرط عملي کېدو او اجرا لپاره راوګرځي. د ایټمی انرژي د نړیوال اژانس وروستي رپورټونه په ایران کې د نظر وړ سایټونو ته د دغه اژانس د مفتشانو د تکمیلي لاسرسي د تاییدولو پترس کې ټینګار لري چې دغه ارګان به د څارنې د موافقو په چوکاټ کې د ایران د ایټمی فعالیتونو په حق له خپل تحقیقات جاری وساتي. په دغه رپورټ کې د ایران د ایټمی فعالیتونو او د ایټمی انرژي د نړیوال اژانس له مفتشانو سره د ملګرتیا په حق له د ریختیاو آزماینه تایید شوه ده. د ویلو ده چې د ایټمی انرژي له نړیوال آژانس سره د ایران د پراخو ملګرتیاو باوجود د دغه آژانس لوی مدیر رافائل گروسی په تیره چهارشنبه ورځ یو ځل بیا د لویدیځو هیوادونو تر دباو لاندې د ایران د ایټمی فعالیتونو په هکله د لا زیاتې شفاف سازۍ غوښتنه کړې ده. خو ایران ټینګار کوي چې اروپایی هیوادونه باید د برجام په حق له او د هغه د مادو د اجرایی کېدو په لړ کې کوم شرط ونه ټاکي. اطلاعات او رسپانه بیا په خپل سیاسي مخ کې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو له استازو سره د کتنې په اړه چې هیڅ نتیجه یې نه ده درلودلې داسې لیکي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر پومپیو قطر ته لروانېدو مخکې ویلي و چې دوهې ته ځي چې د افغانستان د صلح د ولاړ حالت پای ته ورسوي او همدې موخې د افغانستان د دولت او طالبانو له استازو سره وګوري. د طالبانو د قطر د دفتر ویاند محمد نعیم ویلي چې مایک پومپیو د طالبانو د قطر د دفتر له مشر او د طالب ډلې د مرستیال ملا برادر او د غراز د طالبانو د مرکچی پلاوی له مشر شیخ عبدالحکیم سره کتلی دي. ورسپانه زیاتوي چې د خاغلی نعیم په وینا دواړو خواو د امریکې او طالبانو ترمنځ د فروری د 9 نیټې د موافقې او پر هغې د دواړو خواو د دریدا په اړه خبرې وکړې. مایک پومپیو همداراز د افغانستان د صلح د چارو له وزیر سادات منصور نادری سره هم کتنه او خبرې ترې کړې دي.
دا هم د تهران چاپ رسالت ورځپاڼه ده. دغه ورځپاڼه بیا د نورو موضوعګانو په ترڅنګ د ایران په ضد ټرایکا یعنی جرمنی، انګلستان او فرانسې درو اروپایي هیوادونو اعلامیه ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د ایران په ضد د درو اروپایي هیوادونو اعلامیه په خپله د هغوی د سپکاوي نښه ده. ورځپاڼه په دوام کې لیکلي دي په یمن کې د ایران سفیر حسن ایرلو د یمن د ملي نجات د حکومت له خارجه وزیر هشام شرف سره په کتنه کې په دې خبرې په ټینګار سره چې د یمن کړکیچ پوځي حل لار نه لري ویلي دي. ایران د سیمې د ملتونو د ګټو په لړ کې چې په یمن کې سوله او ثبات رامنځته کوي د گاونډي توپ د اړیکو د رامنځته کیدو او د ملی پخلاینې او د پراخ بنسټه سیاسي حل د تحقق لپاره د ټولو کارنده هڅو ملاتړ کوي. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي دي د یمن د ملي نجات حکومت خارجه وزیر هشام شرف هم په دغې کتنې کې د سعودي عربستان د تیریګر ائتلاف د تیریو د ختمېدا لپاره له ټولو سیمه ییزو نړیوالو هڅو څخه د ایران د ملاتړ او سیاسي حل نه وخته اشاره کړې او د سعودي تیریګر ائتلاف له لومړیو ورځو څخه د یمن د کلابندې او د دغه ائتلاف د فوجي تیریو په ردولو کې د تهران د اصولي دریځونو قدرونه کړې. ګران او قدرمنو دوستانو، رابه شو د تهران چاپیدونکي رسالت ورسپارنې ته چې په خپل سیاسي پاڼه کې د سعودي عربستان په جده ښار کې د تیلو د شرکت آرامکو په یو مرکز د توغندوی حمله په اړه داسې لیکلي: یمنی ځواکونه د قدس دوه په نوم یو توغندي سره د سعودي عربستان په جده ښار کې د تیلو د آرامکو شرکت په یو مرکز برید کړی دی. د یمن د پوځ بیان یحیی سری وویل د غبرید په یمن باندې د سعودي عربستان د تیرو او د کلابندې دوام او د سعودي عربستان په خاوره کې د پراخو عملیاتو د ترسره کولو لپاره د یمن د وسلوالو ځواکونو د څو ورځې مخکې نه ژوند ته په ځواب کې شوې ده. د ورځپاڼه بیا لیکي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې د خپل هیواد د پوځي شتون په توجیه کولو سره ادعا کړې چې انقره د ناټو یوازنی غړی هیواد دی چې په سوریه کې له داعش ترهګرې ډلې سره جنګیږي. هغه په ریاض کې د شل ډلې د مشرانو په ویډیو کانفرنس کې د وسلوالو کورد ډلو د له منځه وړلو لپاره د سوریه په خوره کې له پوځي شتون څخه د ترکیې د نیت په هکله خپلو پخوانیو څرګندونو ته له اشارې پرته ادعا وکړه چې انقره په سوریه کې له داعش او ترهګرۍ سره په مبارزه کې جدي ده. ترکیه په عراق، سوریه، لیبیا، قفقاز او نورو ډیرو هیوادونو کې د ترهګرو ډلو اصلي ملاتړې او ورسره پوځي او استخباراتي مرسته کوونکې ده. او رسالت ورځپاڼې بیا په یو بل خبر کې لیکلي چې د فلسطینی مقاومت د کمیټو ویاند ویلي د غزې پر ترانګې باندې د صهیونیستي رژیم بریدونو ته به سخت ځواب ورکړو. د فلسطینی مقاومت د کمیټو ویاند ابو مجاهد پر غزې د صهیونیستي رژیم د وروستیو بریدونو په غبرګون کې وویل مقاومت په دې پوهیږي چې د اسرائیل پر یرغلګر رژیم د کورنی بحران سره مخ شوی او دغه بحران د بریدونو د لارې غزې ته صادر کړي. پرون د صهیونیستي رژیم جنګي الوتکو څو ځلې د غزې پر ترانګې بمباري وکړه. خوږو دوستانو، اوس هم راګرځو د کابل چاپ ځینو نننیو ورځپاڼو ته چې په بېلابېلو موضوعګانو یې لیکنې او تبصرې کړې دي. البته باید ووایو چې دغه لیکنې او تبصرې د دغو ورځپاڼو خپل دریځونه دي. د کابل چاپ ځینو نننیو ورځپاڼو په خپلو ګڼو کې تر ډېره حده د سولې په خبرو اترو کې د وروستیو پرمختګونو او په کابل د توغندوی بریدونو په تړاو لیکنې او تبصرې کړې دي. د کابل چاپ مسیر ورځپاڼې دوهې ته د امریکا د خارجه وزیر مایک پمپیو سفر او د سولې په پروسې اغیزو ته په اشاره سره لیکلی دی. مایک پمپیو په داسې حال کې له طالبانو ډلې او افغان پلاوي سره ګوري چې امریکا د خپلو عسکرو استل چټکوي او ټاکل شوی چې په راتلونکو څه کم دوه میاشتو کې په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 2000 ته راکم کړي. ورځپاڼه لیکي د لیکوال په باور امریکا هڅه کوي چې د خپلو عسکرو تر وتلو وړاندې د سولې په برخه کې چټک پرمختګ وشي او ورسره دا اندېښنه پیکه شي چې په افغانستان کې به جګړې دوام وکړي. وړاندې راغلی چې د افغانستان حکومت او طالبانو ډله به دواړه له سختو دباونو سره مخ شي او د کابل حکومت به ځکه له ډیر دباو سره مخ شي چې پر بهرنیو مرستو چلیږي او هغه مرستې اوس په سولې کې په پرمختګ پورې مشروطې شوې دي.
رانو قدرمنو دوستانو د کابل چاپ هیواد او هشت سو پشان ځن نور ورځپاڼې په همدې ځای پریک دو ځکه چې وخت نور اجازه نه راکوي. نو ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
کلا
راشا
د مهربان او بخون کی الله پنامه د هر کله راشه د پروګرام ډیرو خوګو او قدرمن اوریدونکو سلامونه درته وړاندې کوو. دا د یو ځل بیا ز عبدالمجید دورانه او زما خوږ ملګری
حامد سیماب
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو چې هم ستاسو له خوا رسیدلي پیغامونه لیکونه لیکنې او شعرونه درته وړاندې کو در سره شریک کو او هیله لرو چې روغ جوړ او خوشاله به ساړه شروع شوی دی او موسم رو رو په یخېدو دی. کابل کې موره شوی دا تصویرونه را رسیدلی دي او مشهد کې غیر چاپیر اخوا دی خو ووره شوی دی بارانونه دي. نو د ځان ډیر ډیر خیال ساته او هیله ده چې د کورونا نو نورو بیمارونو هم تل په امان کې پاتې شي.
نو ان شاء الله زه هم په خپل وار خپل خوږو اوریدونکو ته ټولو مسلمانانو ته بلکې درستو انسانانو ته له خدای پاک دا دعا غواړم چې نن سبا له دغه منحوس ویروس کرونا څخه د ټول انسانیت وژغوري.
آمین.
او بیا هم دعا کوو خپل خوږو اوریدونکو ته چې ژمی را روان دی بلکې ژمی دی نو ځانونه دې وساتي له یخنۍ او زکامه څو د دغې منحوسې ناروغۍ مخه ونیول شي.
بالکل همداسې د حامد حسین صاحب یادونه کوو چې نن غږیزو پیغامونو کې مونږ سره جمیل حسین صاحب دی.
جمیل حسین صاحب مشهد نه بوي کنه.
بالکل ډېر ښکلی شعر ویلې. البته شعر یې مخکې را لېږلی و د جمعې په ورځې را لېږلی و چې د حضرت عبدالعظیم حسنی ولادت یا د زوکړې کلیزه وه. نو د هغې په مناسبت شعر را لېږلی و خو چونکه مونږ پروګرام د پنجشنبې په ورځ ریکارډ کړی و نو په دې وجه هغه جمعې په ورځ مو خپور نه کړی
شو. انشاءالله نن به ورته خپور
کړو. بالکل به نن ورته خپرو. او بل غږیز پیغام د ګران ورور محمد اکبر سلطانی
صاحب دی. ډېره مننه کوو. نو انشاءالله سترګې ورته په لارې وي چې مونږ سره دغه په خپل پیغامونو او شعرونو کې څه شریکوي. نو که خوښه دې یوه لنډه شاندمه به واخلو بیا به راوګرځو.
بالکل مې خوښه ده.
نو خپل خو غوریدونکو بیا تود هرکلی کوو. ماجد اور ګوره که تا پته وی چې مونږ خپل دغه پروګرام په یو څو ملغلرو سره پیلو.
بالکل.
نو که تا خوښه وي یو ملغلره به خپل خو غوریدونکو ته وړاندې کړو.
بالکل مې خوښه ده.
نو په دغه ملغلرې کې حضرت امام علی علیه السلام فرمایي یوازې خوراک څښاک او مال روزي نه ده بلکې نیک اولاد خ اخلاق او مخلص دوست هم په تر ټولو خیر روزه کې شامل دي.
بشکا. نو واقعا چې خبره د کاڼي کرخه ده.
بالکل.
نو انشاءاللہ چې ټولو ته د شیان د ټولو خاص کر زمونږ د ګران اوریدونکو زمونږ په نصیب شي.
نو انشاءاللہ خدای پاک ته دا دعا کوو چې مونږ ته دا وس راکړي چې خپل اولادونه په خو کارونو خو اخلاقو او په تر ټولو غوره صفاتونو
سنبال کو انشاءاللہ.
سنبال کو انشاءاللہ سره د خپل ځانونو.
امین. نو زه خو وایم چې لاړ به شو کابل ته.
ښه.
او
نو ګوره خیال کوه کابل کې خو یې چې واوره ورېدلې ده.
واوره خو ورېدلې ده خو هغې نه مخکې دغه ترهګرې پېښې چې وشوې
ډېر افسوس ده کېږي سړي ته.
واقعا چې د سړي ورسره دا زړه خوک شي.
بالکل همداسې ده. زه خدای پاک ده انشاءالله موږ ټولې سیمې ته امن او سوله را ډالې کړي.
امین سم امین. نو زما دغه ملګري او ملګري ګران افغانستان په تیره بیا د هغې په پلازمېنه کابل کې د تیرو نام نو تر ترهګرو پیښو او چاودنو په تناظر کې یو ډېر ښه په زړه پورې سندره لیکلې ده. او ګران سلطانی صاحب بیا دغه شعرونه موږ ته را ډالې کړي دي. نو دا د ګرانو ملګرو سره یې شریکوم. وایي وایي د پنجشنبې په مازیګر درتلم خو نه درځما.
د پنجشنبې په ورځ
مازیګر درتلم خو نه درځما. یاره کابل ته په چکر درتلم خو نه درځما.
نو بس خدای پاک دې خیر وکړي. نو
او غنمرنګ کوچی صاحب هم کابل کې دی هغه تم وایو کنه.
ښه.
نو وایي هلته چودنې دي وژنې دي مرګونه دي ډېر ژړا د کونډې یتیمان دي فریادونه دي ډېر له پېښوره په خیبر درتلم خو نه درځما یاره کابل ته په چکر درتلم نو
انشاءالله خدای دې زه راوستلی کړه کابل ته.
ها بیا وایي چې چا کړي ښوونځي کې جنکې او هلکان شهیدان چا په پوهنتون کې کړلې پیغلې او ځوانان شهیدان د قربانۍ په لوی اختر درتلم خو نه درځما یاره کابل ته په چکر درتلم خو نه درځما. او ما ویل وطن کې د انګورو په اوبو لامبمه زواب سترګې یخومه په خوشبو لامبمه حیران حیران اوتر اوتر درتلم خو نه درځما یاره کابل ته په چکر درتلم خو نه درځما.
نو خدای پاک دې وکړي چې کابل ته لاړ شي په خو پرزیانو سره او په خو وختونو سره او په خوشحالۍ سره
امنیت سره. نو په دې دعا سره زه خو یم دلته به یوه لنډه شاندمه وکړو او بیا به
راشم. خپل خوږ اوریدونکو بیا هرکلی کوو. نو مجید وروره که خوښه دې وي نو را وبګرځو خپلو غږیزو پیغامونو ته. نو موږ سره په سر کې دغه د خپل یو خواږه اوریدونکي چې تلې موږ سره اړیکې ټینګې کړي دي او له خپلو خو خو شعرونو خو خو لیکنو یې په موږ ارزونې کړي دي. نو له مشهده زموږ خوږ ملګری دی ښاغلی جمیل حسین صاحب. نو ګورو چې هغه موږ ته په خپل دغه پیغام کې څه وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. جشن وکوی ورز خوشحالی ده خو جشن وکوی نن ولادت شاه عبدالعظیم حسنی ده خو جشن وکو ورز خوشحالی ده خو جشن وکو امام حسن د باغچه گل ده امام حسن د باغچه گل ده مشکو انبر نه اوچت خوشبوی ده خو جشن وکو ورز خوشحالی ده خو جشن وکو نن ولادت شاه عبدالعظیم حسنی ده خو جشن وکو ورز خوشحالی ده خو جشن وکو کولی نمای عبدالعظیم دے کولی نمای عبدالعظیم دے کولی لکبی مشہور شوی حسنی دے خجشن وکو ورز خوشحالی دے خجشن وکو نن ویلا د شاه عبد العظیم حسنی دے خجشن وکو ورز خوشالی دے خجشن وکو د درو امام مجاویر دے د درو امام مجاویر دے پرای وطن کی نمائندہ امام علی نکی دے خجشن وکو ورز خوشالی دے خجشن وکو پرای وطن کی نمائندہ علی نکی دے خجشن وکو ورز خوشالی دے خجشن وکو لدرو امام وی درس خسته لدرو امام وی درس خسته پخپل زمان کی مجتہد اجتہادی دے خجشن وکو ورز خوشالی دے خجشن وکو نن ویلا د شاه عبد العظیم حسنی دے خجشن وکو ورز خوشالی دے خجشن وکو دوستان ورز د اختر دے دوستان ورز د اختر دے آل آباد مبارک باد پیش کشی دے خجشن وکو ورز خوشالی دے خجشن وکو نن ویلا د شاه عبد العظیم حسنی دے خجشن وکو ورز خوشالی دے خجشن وکو پکیر وهاب دا کی دا دے پکیر وهاب دا کی دا دے د دی خاندان ذکر د قبر رونئی دے خجشن وکو ورز خوشالی دے خجشن وکو نن ویلا د شاه عبد العظیم حسنی دے خجشن وکو ورز خوشالی دے خجشن وکو ورز خوشالی دے خجشن وکو یا علی مدد
یرا ډیر ډیر مننه جمیل حسین صاحب ډیر خپل شعر ډیر خمو مناسبت باندې د حضرت عبد العظیم حسنی د نیکمرغه زوکړه په مناسبت حضرت عبد العظیم حسنی د امام حسن علی السلام تہران پخوا کے شہر رے کی مزار دے زیارت دے نو ډیر ډیر مننه ان شاء الله بیا مهم راځي جمیل حسین صاحب خو هوس رازو خپل ګران ملګری محمد اکبر سلطانی صاحب غږیز پیغام ته
ستاب خوشبو لند هوا برته را وګرځید ستاب خوشبو لند هوا برته را وګرځید ماته لمانه تللی سا برته را وګرځید ماته لمانه تللی سا برته را وګرځید چمیادی ور باندی ونوی امین مالی دا د خدای له دربی دعا بر ترا وگرزیده د خدای له دربی دعا بر ترا وگرزیده شای پدی زای کله هغه انجلی زړه پاتوی څوک هم مخ کی لاړه بیا بر ترا وگرزیده څو ګام مخکې لاړه بیا بیرته را وګرځېده هغه روانه شوه دنیا هم پسې قدم واخیستو هغه را وګرځېد دنیا بیرته را وګرځېده څومره شایسته هغه روانه شوه دنیا هم پسې قدم واخیستو هغه را وګرځېد دنیا بیرته را وګرځېده شاید کلونه وروسته واوري تللي کس راغی خو شاید کلونه وروسته واوري تللي کس راغی خو دا به وانه وري چې حیا بیرته را وګرځېده ستا په خوشبو لمده هوا بیرته را وګرځېده ما تلمانه تللی سا بیرته را وګرځېده ما تلمانه تللی سا بیرته را وګرځېده
نو د محمد اکبر سلطانی صاحب د ډیر په زړه پورې شعر ډیر مننه کوو. نو ان شاء الله مو سره بدغه خپل اړیکه بیا هم وساتي
ان شاء الله. ان شاء الله
نو خا نو کا خو خدي دا هم زما په لاس کې یو بل زړه په زړه پورې شعر دی چې لکور می زمونږ یو خوږه اوریدونکي خغلی امداد بنګر صاحب را لګلې او دا شعر هم دی د خغلی سعود جلالی صاحب.
ها
نو سود جلالی سے وای سترگی مستڑی اشولی چاچی مولا زڑنو اخ کے سترگی میں ستڑی اشولی چاچی میلا زڑنو اخ کے دا ظلم حد ہے آخر وکڑے قلمونو اخ کے ما دا بیوسا زڑلا مات کنڈاو قتل ورتا ما دا بیوسا زڑلا مات کنڈاو قتل ورتا چپا کولی زمالا تصویرونو اخ کے
دیر خوا
دلتا پخار کے ہر تصویر سرا شہید لکھلے دلتا پخار کے ہر تصویر سرا شہید لکھلے دلتا یخیش ولے دا میان دو پا مخونو اوخ کے
دیر خواب
دا کابل جنکو تور استرگی اسر واوختی دا کابل جنکو تور استرگی اسر واوختی پا یوسف مخو پسی توی کڑی پسی اندونو اوخ کے
آہا بیر اللہ
چشپا با تیر اشوا سہار بمی ڈالے کرو درتا چشپا با تیر اشوا سہار بمی ڈالے کرو درتا ما پاک کڑی پا هواړو د سمالونو اوخکی زړه چاو د ژوند د جلالی پیکا پیکا تیریږي زړه چاو د ژوند د جلالی پیکا پیکا تیریږي لډې رغما څخه وکړي ګلابونو اوخکی
اوخکی ډیر خ ډیر خلې پزړه پورې شعر ان شاء الله دغه ملګری چې زمونږ نوې ملګری دی د پارچینار کور می جته څخه نو بیا به هم راځي ان شاء الله امداد بنگش سیب
نو حتمان ان شاء الله هم سره بخپل اړی کې بیا ساتي او داسې خو خو شعرونه برا لګي
او بالکل هم داسې دا خو د پروګرام وخت وي چې ختم شو ما خو نور شعرونه راخښتو
دا البته د ملګرو ډیر شعرونه پاتې دي کنه خو خې خې لیکنې دي او
محمد رحیم سیب په دریو ژبو یو غزل را لګلې دی هغه
مې وختل چې
پورې کوم
خا
نو خو وي ختم دی وخت ختم دی
نو ځا ان شاء الله په بل پروګرام کې به کتا خو خبي به وته وړاندې
کوم ان شاء الله چې ګران ملګری به خفکی ګرو په همدې ځای به مونږ ته اجازه راکړي
نو خو ژوند او نیکمرغه ژوند درته غواړو
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو هیله ده چې په دغه خبراونه کې ټول راغون شي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلې وي. له تاسو اجازه غواړو بریالي اوسئ.